وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه او نیک هیلې ومنئ. په دې هیلو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1491 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مې له 28 سره سمه ده. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو تو ته هرکلی کوو. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د FM په 0.15 اورېدلی شئ. دوستانو، د معمول سره سم نننۍ خپرونې مو هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو، او سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. د امریکا د دفاع وزیر وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې کمزوري شوي دي، خو د ناټو ځواکونه تر اوسه په دې هیواد کې جګړه پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې د هوایي ځواکونو په پیاوړي کېدو کې نړیوالو کافي مرسته ورسره نه ده کړې. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سختو الفاظو د سوریې د حکومت لخوا په حوله کې ګڼوژنه غندلې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې کمزوري شوي او د دې توان یې له لاسه ورکړی چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې په جګړو کې یې له لاسه ورکړي، خو له دې سره سره ناټو ځواکونه تر اوسه په دې هیواد کې جګړه پر مخ وړي. لیون پنیتا پرون له امریکایي ABC تلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د راتلونکي 2013 کال تر نیمایي پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړ مسؤلیتونو د انتقال له پلان څخه دفاع وکړه. ویویل دا یو اغیزمن پلان دی چې د شیکاګو په غونډه کې د ناټو ټولو غړو متحدینو یې ملاتړ وکړ. پنیتا یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ او ویویل چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې هغه وسلوال چې پر افغانستان حملې کوي خوندي ځالې لري. هغه په اوس وخت کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې وبللې چې د ده په وینا هېڅکله یې هم ساری نه دی لیدل شوی. په عین حال کې جمهوري غوښتونکي مخکښ سناتور جان مکین د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د باراک اوباما پر ستراتیژۍ انتقاد وکړ. ویویل دغه ستراتیژي طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې موږ له افغانستان نه وځو، او ښایي همدا د دې سبب شوي وي چې دوی خپل فعالیتونه کم او تر هغو منتظر شي څو امریکایان له افغانستان نه وځي او دوی بیا حملو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي د هوایي ځواک د احیا بهیر ډېر ټکنی پر مخ ځي او نړیوالو متحدینو تر اوسه په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. د دفاع وزارت دغه مسله پرون د ملي امنیت په غونډه کې چې مشري ولسمشر حامد کرزي کوله یاده کړه. د دفاع وزارت له امریکا وغوښتل چې د هوایي ځواک د پیلوټانو او نورو مسلکي پرسونل د روزنې لپاره باید هلې ځلې ګړندۍ کړي، او هم د دې لپاره چې دغه ځواک په پښو ودرېږي باید ورسره د الوتکو او هیلیکوپټرو کافي مرسته وکړي. د دفاع وزارت دغه راز وویل هغه 15 C-17 ډوله ترانسپورتي الوتکې چې له ملي اردو سره یې په لوژستیکي او د بشري مرستو په لیږد کې مرسته کړې وای له کاره لوېدلې، ځکه دغه الوتکې ډېرې زړې دي او د ترمیم لپاره یې پرزې هم نه پیدا کېږي. ناټو پرون په افغانستان کې د 2 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسف لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې د دغو عسکرو هویت نه دی مشخص شوی، خو یوازې دومره ویل شوی چې دغه عسکر د افغانستان په ختیځ کې پرون د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. تر دې یوه ورځ وړاندې د تېرې شنبه په ورځ د ناټو 4 عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو الفاظو د سوریې حکومت په حوله کې د ګڼوژنې په خاطر وغنده چې د راپور له مخې د سوریې د ځواکونو په حملو کې له 100 څخه زیات کسان وژل شوي دي. په هغه اعلامیې کې چې د امنیت شورا 15 غړو تصویب کړی، ویل شوي چې د سوریې د حکومت ټانکونو او توپونو په سیمه کې د خلکو د استونګې پر ځایونو ګڼې حملې کړې دي. په خبر پاڼه کې دغه راز له نږدې واټنه په ډزو د ملکیانو د وژلو او د ولسي خلکو د سختو وهلو ټکولو غندنه شوې ده. د امنیت شورا اعلامیې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې له ښارونو درنې وسلې لرې کړي. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې 40 پاکستاني زیارت کوونکي ټپیان شول. د دغه زیارت کوونکو بس چې د شیعهګانو د یو زیارت پر لور روانو په دغه چاودنه کې چپه شو. پولیسو وویل دا پیښه پرون ماښام د بغداد لویدیس په 50 کیلومتره کې د سقلاویه په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي رامنځته شوې ده. د بس ټول سپرلي پاکستاني زیارت کوونکي وو چې له سوریې څخه د بغداد په شمال کازیمیه کې د شیعهګانو د امام زیارت ته تلل. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ وړي، خو طالبان نور د منظمو جګړو توان نه لري. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه انتقاد خبر کو چې په نړیواله ټولنه یې د افغانستان د هوایي ځواک سره د کافي مرستې د نه کولو په برخه کې کړی دی. همدارنګه د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې د ایران او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په دې اړه به هم درته یو ریپورټ وړاندې کړو. د افغانستان بانک یو اربیا ویلي چې د هیواد نه یې د پیسو د ایستلو د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا ډول تدابیرو تر دې مخکې کار نه دی ورکړی. په دې هم ریپورټ لرو که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ وړې ده او طالبان نور د منظمو جګړو توان نه لري. د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه هم دومره پیاوړي شوي چې خپل امنیتي مسؤلیتونه په سمه توګه سنبال کړي. لیون پنیتا پرون له یو امریکایي تلویزیونی کانال سره په مرکه کې یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې تر اوسه پورې وسلوال د دې هیواد له خوندي ځایونو څخه پر افغانستان د حملو لپاره کار اخلي. نوموړي همدارنګه په اوس وخت کې له پاکستان سره د خپل هیواد اړیکې ډېرې کړکېچنې وبللې. نور یاس نوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ناتو ځواکونه تر اوسه پورې په افغانستان کې چې طالبان مقاومت کوي جګړه پر مخ وړي، خو طالبان بیا په دې نه دي بریالي شوي چې پر هغو سیمو بیرته خپل نفوذ ټینګ کړي چې د جګړې په جریان کې له لاسه ورکړي او اوس پکې حکومتي واکمنۍ ټینګه شوې ده. لیون پنیتا پرون له امریکایي ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د راتلونکي 2013 کال تر نیمایي پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړ مسؤلیتونو د لیک له پلان څخه دفاع وکړه او وی ویل چې دا یو اغیزمن پلان دی چې د شیکاګو په غونډه کې د ناتو ټولو غړو او متحدینو یې ملاتړ وکړ. هغه وویل افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر ښه پر مخ ځي او د دې لپاره چې دا یقین حاصل شي چې په افغانستان کې موږ خپل ماموریت بشپړوو، نو دې ته اړتیا وه چې باید یوه نیټه وټاکل شي چې د امنیتي مسایلو په ګډون افغان دولت په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. پنیتا وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې کمزوري شوي، خو دوی بیا هم مقاومت کوي او نړیوال باید په دې پوه وي چې موږ تر اوسه د هغوی په وړاندې جګړه پر مخ وړو. پنیتا زیاته کړه طالبانو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې افغان او ناتو ځواکونو د جګړو په جریان کې دوی له کنټروله ایستلي، د بیرته نیولو لپاره د منظمو حملو توان له لاسه ورکړی. په دې هیواد کې د شخړو اندازه کمه شوې او موږ د دې شاهد چې افغان پوځ د دې توان پیدا کړی چې په خپل امنیتي چارې ښه سنبال کړي. د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکن هغو اندېښنو ته په پام سره چې وایي طالبانو اوس ځکه وسلوال فعالیتونه کم کړي چې دوی دې ته منتظر دي چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، نو بیرته باید جګړو ته زور ورکړي. د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د باراک اوباما پر ستراتیژۍ انتقاد وکړ. مکن چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی پرون له امریکایي فاکس نیوز تلویزیونی کانال سره په مرکه کې وویل موږ تل د ځواکونو د ایستلو مسله یاده کړې، خو تاسو تر اوسه هیڅکله هم د ولسمشر له خولې د بریالیتوب کلمه نه ده اورېدلې. مکن زیاته کړه طالبان د اوباما لخوا د ځواکونو د ایستلو د پلان له اعلان وروسته داسې فکر کوي چې موږ له افغانستان نه وځو. هغه پر اوباما انتقاد وکړ چې د خپل پوځ د قوماندانانو سپارښتنو ته یې چې د خپله ټاکلې پاملرنه نه ده کړې او هر ځل یې خطرونه زیات کړي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د پاکستان له خوندي ځایونو د طالبانو د حملو د دوام په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې ډېرې پیچلې دي. هغه ویل تر اوسه موږ له پاکستان سره داسې پیچلې اړیکې نه لرلې. دا هغه هیواد دی چې اټومي وسلې لري او دا زموږ مسؤلیت دی چې پر دوی فشار راولو چې د هغه ګډ ګواښ په وړاندې چې موږ دواړو ته متوجه دی د مبارزې لپاره له موږ سره همکاري وکړي. پنیتا دغه راز د پاکستان د حکومت وروستی اقدام ډیر ځورونکی وباله چې ډاکټر شکیل اپریده د القاعده د مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې له سی آی ای سره د مرستې په خاطر د خیانت په تور په 3 کالو بند محکوم کړی دی. پنیتا وویل اپریدی د پاکستان ضد نه بلکې د القاعده پر ضد عمل کړی و او دی هیله مند چې پاکستان دا مسله ښه درک کړي او هغه کار چې دوی ترسره کړی دا د پاکستان او متحدو ایالتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو له هڅو سره مرسته نشي کولی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوالو متحدینو تر اوسه د افغانستان د هوایي ځواک ته احیا لپاره چې د افغان ځواکونو د لوژستیکي چارو او هوایي ملاتړ لپاره ډیر حیاتي دی کافي مرسته نه ده کړې. د دفاع وزارت پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل د پیلوټانو او مسلکي پرسونل د روزنې هڅې ډېرې ټکنۍ پر مخ سي او هم هغه ترانسپورتي الوتکې چې امریکا دغه ځواک ته ورکړي ډېرې زړې او له کاره لوېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړه چې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره امریکا او ناتو تر اوسه له دوی سره لازم مرسته نه ده کړې. د افغانستان د هوایي ځواکونو د احیا پر مسلې پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر حامد کرزي کوله بحث او خبرې وشوې. د دفاع وزارت امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې د غراز د هوایي ځواکونو لپاره د پیلوټانو او مسلکي پرسونل د روزنې پر بهیر هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په دې برخه کې د نړیوالو متحدینو هلې ځلې ډېرې ټکنۍ پر مخ ځي. د دفاع وزارت وویل ډېرې هغه ترانسپورتي الوتکې چې امریکا هوایي ځواک ته ورکړي له کاره لوېدلې ځکه دا الوتکې ډېرې زړې دي چې د شرکتونو لخوا یې اوس حتی پرزې هم نه تولیدېږي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال سیامک هروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت همداراز په دغه راپور کې وویل چې ایټالوي سخت سي 25 ډوله 15 الوتکې چې افغانستان ته ورکړل شوي اکثره له کاره لوېدلې او د ترمیم لپاره پرزو او وسایلو ته اړتیا لري چې نور د اړوندو شرکتونو لخوا نه تولیدېږي. د دفاع وزارت د مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته په پام سره وړاندیز وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک د احیا او پیاوړتیا لپاره دې ته اړتیا ده چې له امریکا او ناتو سره نوې خبرې پیل شي څو د هوایي ترانسپورت او وسایلو په برخه کې دغه ځواک عاجل اړتیاوې پوره کړی شي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي نړیوالو تر اوسه هغه څه چې لازمه ده د افغان هوایي ځواک د احیا لپاره لازمه مرسته نه ده کړې. د پوځي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر هم د دفاع وزارت اندېښنه پر ځای بولیا وایي که له امنیتي پلوه افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېږي نو نړیوال باید د هوایي ځواک لپاره پیلوټان او نور مسلکي پرسونل وروزي او دغه ځواک پر الوتکو او نورو تجهیزاتو سنبال کړي. دا چې ولې تر اوسه پورې امریکا او ناتو د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره لازمه پاملرنه نه ده کړې یا ویلته د ښاغلي اتمر په وینا ښایي دا وي چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو وروستیو حملو ته په پام سره نړیوال ځواکونه ښایي پر افغان هوایي ځواک بې باوره شوي وي او تر هغو پورې له دوی سره لازمه مرسته ونه کړي تر څو پورې چې دوی په دې هیواد کې حضور ولري.
تر هغه وخت پورې چې خارجي ځواکونه مخصوصا د دې هوایي قوتونه په افغانستان کې موجود دي بهرنیان نه غواړي چې زموږ هوایي ځواکونه تخلیه کړي یا هغه ته د مستقلو عملیاتو قدرت او توان ورکړي. خو زه ډېر په دې باور هم نه یم چې یوازینی دلیل به دغه وي چې مخصوصا هوایي ځواکونه د افغانانو په لاس کې وي دوی خپل قضایي امنیت خوندي نه بولي. خو دا به وروسته معلوم شي چې کله بهرنیان د افغانستان نه وځي دوی واقعا هغه وخت کې بیا زموږ هوایي ځواکونه سره مرسته نه کوي یا هغوی نه پرېږدي چې په مستقلانه صورت سره دوی عمل وکړي.
د راپورونو له مخې تېر کال د افغانستان د هوایي ځواک یو افسر د کابل په هوایي ډګر کې د روزنې په یو مرکز کې نه امریکایي عسکر په ډزو ووژل چې دا په وروستیو کلونو کې په ائتلافي ځواکونو یوه تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې وه.
نیویورک ټایمز رسپانډ پر استریګنه کې
واشنگټن پوسټ کې ترمنی د افغانستان
له وچو روسي کې لیکي
د بل سي ژورنال
ترانسپورت کمنټري خبرونه پر استریګنه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه وروسته له ازادي راډیو
دوستانو خبر نو مولا رپورٹ مولا آزادی رادیو نو اوریدا وسم پمکی دا نړی او افغانستان دا مهمو خبرنو سرټکو ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې کمزوري شوي او د دې توان یې له لاسه ورکړی چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې په جګړه کې یې له لاسه ورکړي، خو له دې سره سره ناټو ځواکونه تر اوسه په دې هیواد کې جګړه پر مخ بیایي. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د هوایي ځواک د احیا بهیر ډېر ټکنی پر مخ سي او نړیوالو متحدینو تر اوسه په دې برخه کې لازمه مرسته ورسره نه ده کړې. ایساف د افغانستان په ختیس کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. دوی د سرتیرو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې دا دوه سرتیري د افغانستان په ختیس کې د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو الفاظو د سوریې حکومت په حله کې د ګڼ وژنې په خاطر غندلی چې د رپورټونو له مخې د سوریې د ځواکونو په حملو کې له 1300 څخه زیات کسان په دغه ښار کې وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې څلیرش پاکستاني زیارت کوونکي ټپیان شول. د دغه زیارت کوونکو بس چې د شیعهګانو د یو زیارت پر لوري روانو په دغه چاودنه کې واوخت. د یونان سیاسي ګوندونو د نړیوال وچې صندوق یا IMF پر مشري کریسټن لاګارد له دې کبله انتقاد وکړ چې ویلي دي یونان د مالیو ورکولو مخه نیولې ده. دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي جان اخا الکوزي ورته کتنه کړې.
انګلستان چاپ ابزرور ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغان میرمنې د طالبانو د بیا راتلو له بیرې له هیواد څخه وځي تر سرلیک لاندې د غیر حکومتي مؤسسو او ارګانونو په استناد یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه بهرني عسکر وځي، خو له دې هیواد څخه همدا اوس د تکړه ځوانو او پوهو میرمنو فرار او تیښته پیل شوې ده. ابزرور زیاتوي د ښځو او نارینهو د حقونو مساوات ته د افغان حکومت د پوره ژمنې د نه موجودیت او د کار په ځای کې له ښځو سره د ناوړه چال چلند وجې افغان میرمنې اندېښمنې دي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې به دوی د قدرت د ترلاسه کولو د سیالیو د سیاسي اجنډا په وروستۍ برخه کې وي. ورسپانې د جندر یا جنسیت په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزي د صلاحکار خبره راخځه چې وایي په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې ورس تر بلې امنیتي وضع خرابه شوې ده. په 2011 کال کې 3021 کسان په دې هیواد کې وژل شوي او طبیعي خبره ده چې ښځې له دغه مصیبت څخه زیاتې ځورېږي. زیات شمېر ښځې او نجونې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې کېږي، کارونو ته نشي تلای او په کورونو کې بندې پاتې کېږي. د جمهور رئیس د صلاحکار په وینا د افغان حکومت طالبانو او نورو ډلو ترمنځ خبرو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول شوي دي. ابزرور رسپانه د اکشن ایډ مؤسسې راپور ته په کتنې لیکي د افغانستان د ښځو په سلو کې 8% د طالبانو په څیر نظام د بیا واکمن کېدو څخه په بیره کې دي. نیویارک ټایمز رسپانه تر دې سرلیک لاندې د امریکا هلو ځلو په افغانستان کې د اپینو سوداګري بنده نه کړه شوه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي امریکایي چارواکو څلور کاله وړاندې په افغانستان کې د اپینو د له منځه وړلو مبارزه پیل کړې وه، بیلابیل استراتیژۍ جوړې کړې او په تیرو 10 کلونو کې د کوکنارو د کر د له منځه وړلو لپاره له 6 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې هم مصرف کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانه زیاتوي کوکنار او اپین چې د بزګرانو او قاچاقونکو لپاره د زیات عاید منبع ده، حکومتي چارواکي او طالبان دواړه په اړه جګړې کوي او دا مسله د امنیت ښه کولو مهمې هلې ځلې ګڼل کېږي. ورسپانه زیاتوي په 2008 کال کې افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د نشه یي موادو په اړه ویلي وو په افغانستان کې د نشه یي موادو له منځه وړل ډېر ضرور دي او کنه نو هر څه به ناکامه شي.
د یک شنبه پر ورځ په وروستۍ خبرونه کې مو په نیمروز کې د ایران سره سرحد کې افغان سرحدي ساتونکو سره د وسلوالو نښتې رپورټ درلود. شرف الدین سنگزی به د پیښې تازه حال راکړي.
د افغانستان نیمروز ولایت اړوند یوه سیمه کې د افغان او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ یو ځل بیا د وسلوالو نښتې خبر ورکړ شو. د نیمروز والی عبدالکریم برهوی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیښې عوامل د ایرانیانو لخوا د افغانستان خاوره کې د اوبو غیر قانوني استفاده یاد کړی ویل جګړې څنګه صد به ساعته دوام کړ.
د یو منطقه په نوم د کمی دین محمد په نامه هلته د زموږ پیرهدارانو او د هغو سرهدارانو په وجه یو څو تبادله تبرمیز شوی او نور تلفات نشته.
د نیمروز ولایت دغه سرحدي سیمه محمدین قلعه نومې ځای چې تازه پېښه پکې رامنځته شوه او بله جلا سیمه چې کنګ ولسوالۍ مربوط د ایران افغانستان سره په یوه ټوټه ځمکه او کله هم د اوبو په ګرځولو دعوه لري. په تیرو څو کلونو کې یو د بل سرحدي عسکرو په نښته حتی ځینې مواردو کې په مرګ ژوبله هم تمامه شوې ده. د تازه پېښې حال مې د سرحدي پولیسو یو افسر څخه وپوښته، ویې ویل د وظیفي اصولو په بنا د نوم او غږ ښکاره کولو اجازه نه لري، خو ایراني لوری یې په ټولو مواردو کې په برید ګرام وباله. ویې ویل د سیمه ییزو خلکو په شخصي جایدادونو برید کوي، هیڅ قانوني پلمه نه لري، ځکه نو ولسي خلکو د یک شنبې په ورځ هم هغوی سره د دولت په ملاتړ ایرانیانو ته د ده په ټکو غږ ماتوونکی ځواب ورکړ. افتدایی راپورونه د درې عسکرو د ټپ، خو د نیمروز والي پېښه کې د مرګ ژوبلې څخه بې خبري و، خو د ویې ویل د دغې موضوع د څېړلو او بیا نه تکرار په نیت یې هڅې پیل کړي دي. د اړوند چاروګڼه کارپوهانو عین شاهدانو ویل تیرو په تجربه د ایران تازه برید د کابل او واشنګټن ترمنځ اوږدمهاله مرستو تړون سره هم تړاو لري. د کوم څه مخنیوي لپاره چې د ایران میلیونونه پیسې په اوبو لاهو شوې او افغان پارلمان یې سند تصویب کړ. په ایران داسې تورونه لګول شوي وو چې په کابل کې په وکیلانو د پیسو په تقسیم د سند د نه تصویب اقدامات کوي. همداراز د نیمروز یوه پخواني چارواکي ازادي راډیو سره د یک شنبې په مازدیګر وویل د ایران دا ولاغه څه اوچته ده، د کوم چې ظاهرا دعوه لري د په احتیاط سره خبرې کولې. په سر کې د نوم او غږ د نه خپرېدو هیله وکړه. وی ویل د همدغې رښتینولۍ او ایران د سرحدي لانجو د رسوا کېدو په تور له دولتي دندې بل پوسته تبدیل شوی ده، خو بیا یې همدا د وطن دوستۍ دنده وبلله. وی ویل ایران د کمال خان د بند کار سره مخالفت ښیي، تر هغه مهاله به افغانستان ته دا ډول توروبریخ کوي. څو نیمروز کې د کمال خان فراه کې د بخش آباد او هرات کې د سلما د اوبو د بندونو پروژې چارې روانې وي. دغه بندونه چې په کومو اوبو جوړیږي ایران ته په وړیا بهیږي، له پخوا داسې راپورونه موجود وه چې هغه هیواد د کار په وړاندې خنډونه رامنځته کوي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي. راتلونکی چهارشنبه د کندهار له میانشین ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مه هېروئ.
زموږ غږ ازادۍ راډیو ناوري افغانستان بانک له هېواد څخه د اسهارو د ویستلو د مخنیوي د یو لړ تدابیرو د نیولو خبر ورکړی. د دې بانک رئیس د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل له هېواد څخه د پیسو ویستلو ته یو حد ټاکلی او هر څوک چې له ټاکلي حد څخه زیات اسهار بهر ته لیږدوي باید قانوني جواز ولري. نوموړي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه جواز څوک ګوري او څنګه به دغه کسانو تلاشي کوي چې له ځانه سره پیسې لیږدوي. خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
له هیواد د پیسو د غیر قانوني استلو د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک لخوا د ټاکل شوی حد لمخه یو کس له $20,000 زیات نقد پیسې نشي استله. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له ټاکل شوی حد نه د زیاتو پیسو د استلو لپاره باید وضاحت وړاندې شي. خاغلی دلاوري وویل پریکړه یې کړې چې نور له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د اسعارو د استلو مخه ونیسي.
تصمیم گرفته شد از طرف بانک مرکزی نفر میتونه تا $20,000 یا مدل
د مرکزی بانک لخوا تصمیم نیول شوی چې هر شخص کولی شي چې تر $40,000 یا د دې په اندازه نورې پیسې له هیواده وباسي. که له دې څخه د زیاتو پیسو لیږدول غواړي باید په قانوني توګه دې د بانکونو له لارې ولیږدوي. زموږ مامورین په هوایي ډګرونو کې موظف شوي دي. څه موده مخکې یو تن په دې عمل ونیول شو، پیسې ضبط او دای څارنوالۍ ته سپارل شوی دی.
دلاوري دا هم وویل وړم کال له هیواد څخه $2 میلیارد په غیر قانوني توګه ایستل شوي وو، خو تیر کال دا اندازه دوه برابره شوه. له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د پیسو ایستل نوې خبره نه ده. په خواتر دې هم یو شمیر بهرنۍ رسنۍ ویلي و چې لدی هیواد په تیرو لسو کلونو کې په میلیونونو ډالر په غیر قانوني توګه بهرنۍ هیوادونو ته لیږدول شوي دي، چې دا مسله د نړیوالې ټولنې او د مرستندویه هیوادونو او مؤسسو د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د ایستلو مخنیوی په بندرونو او هوایي ډګرونو کې د تالاشیو له لارې یوه نیمګړې هڅه ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وایي چې افغان حکومت ته پکار ده د اقتصادي پالیسیو د نړیوالو معیارونو سره سم داسې قوانین رامنځته کړي چې پانګې په هیواد کې خوندي پاتې شي.
اینا زمینه های جلب سرمایه گذاری از طریق سیاست های پولی اتخاذ بکنند.
دوی باید د پیسو د سیاستونو لاره د پانګو جلبولو ته زمینه برابر کړي. دوی باید د بانک د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د پیسو ارزښت خوندي کړي. یوازې د بندرونو لاره د پیسو د ایستلو مخنیوي ګټور نه دی او دا د سرمایه د فرار د مخنیوي لاره نه ده.
په افغانستان کې د یوې لسیزې په لومړیو کې پر افغان پانګوالو سربیره یو شمیر بهرنیو پانګوالو هم زړه وکړ چې په هیواد کې پانګې واچوي. دا کار تر یو ځای عملي هم شو، خو ناامني او د پانګې اچونې لپاره په قوانینو کې نیمګړتیا او کمزوري د دې سبب شوی چې ځینې پانګوال خپلې پیسې بیرته بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه آزادی راډیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس له لارې د آزادی راډیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
دوستانو تاسو مخه غلاته رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د زهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې تاسو خبري مسایل روانې چارې د سیمه پاړه ریپورتونه اوریدل شي. همدارنګه مونږ غونیس پروګرامونه هم لرو. د 8 بجو په خبرونه کې به درته د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام وړاندې کو. په همدارنګا د 10 بجو په خبرونه کې د سوانن لپاره د ازادي رادیو خاص خبرونه تاندې څنګه، او همدارنګا شون په شیبو کې چې کلتوري پروګرام دی اوریدل شي. خو د شوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه.
زما نوم نور محمد د پکتیا ولایت اوسیدونکی پیلم په کابل شهر نه کې دکانداري.
تاسو اوس د څه دکان لري، څه کاروبار؟
زما پیلم دکانداري څه ده، ډیکوریشن ده، لکه سیګرداني، سویچ، لمونه، شلو و غیره. هغه ډیکوریشن شي نه اکثره موږ خارج نه واردو.
تاسو له کومې سرمایې نه دا کاروبار شروع کړ؟ څنګه هم شروع کړ که خساره ته؟
نو ما اصلا اولنۍ سرمایه $40 و. زه کله چې خپل تعلیم اخلاص کړ، د کار لپاره شرایط نو مساعد، زه په خپل ډیر ډیپریس وم، ډیر په ټینشن کې وم. کله چې د کرزي حکومت راغی لغنه ورسه، زه ځینو خلکو تشویق کړم، ما ځینې سمپلې د ځینې شیانو راکړې وای. ته د کابل ته لاړ شه، دغه سمپلې یو څه په کابل کې وګرځوه، کېدای شي ته دغو شیانو باندې نور آرډر واخلې. زه چې کابل ته راغلم، ما کله چې هغه سمپلې وګرځولې، ما ولیدل په بازار کې په معمولي سمپلو باندې چې دغو سمپلو قیمت یوازې 1200 پاکستاني کلدار چې تقریبا 800 افغاني کېدلې دغو قیمت و. ما په هغو سمپلو باندې تقریبا دغه سل برابر آرډر واخیست. اوله شروع د چوبي شیانو کړې و، د لرګیو د سامان، لرګیو کې جولري بکسونه و، دغه میوه‌دانۍ وي، سټینډونه و، حیواناتو د لرګیو مختلف په ډیکوریشني شکل باندې جوړ سیو ګلدانونه، دغه ګل پروشانه ته ما اکثره خپله کلی ګلدانونه راوړل. په دې ترتیب سره ما خپل کار د خلکو نه سمپل اخیستل او دغه مارکیټ تقاضا مې کتله، دا کار مې ورو ورو زیاتاو. الحمدلله دا کار تر دې اندازې پورې زیات سیس ورسې بیا ځینې ملګرو تشویق کړم چې ته په سټیګو کې کار وکا، کوزل چاینا نه او د هندیا نه اکثره تیګي واردوم کې متي تي.
تاسو ول چې تاسو لمرنۍ سرمایه $40 و، اوس لغه وخت ته څو کلونه وتل یو کې تاسو رته وای چې اوس تاسو سرمایه څنګه دا ولده کار رئیسیس؟
دغه نه راځي نه کال وتل زه بلکل الحمدلله د خپل کاروبار نسل په صدر اعظم او زب خپل د کابل د پانتون د سیول ډپارټمنټ د انجینر د پانځین فارغ سمه. زما اکثره ملګری په مؤسساتو انجګانو کې کار کوي، بار بار ما ته وایي چې کته وظیفه اخلي راسه مونږ ته وظیفه ارجای پاسانی سره پیدا کی. مگر زه د خپل کاروبار نه دومره خوشاله نه، خدا سي خپل آزاد کاروبار کوم، په ډیر اخلاص کوم، په ډیر مینه کوم، اوس په آزادانه ګرځم او کاروبار مې دومره خده سيزونه واړم چې وظیفه واخلم، بلکې د ولس خدمت کوم، د وطن خدمت کوم، آزادانه کار کوم.
دغه آیت تاسو لري اوس دغه سرمایه تاسو لري د تاسو د کورنۍ د تاسو خپل ټول مصارف او لګښتونه پوره کوي، یعنی سرمایه مو زیاته شوی؟
بالکل پوره کوي، بلکې ما د ځان سره څلور پنځه کسان نورم په کار لګیا کړی دی، هغوی ته ما نورم دوکانونه جوړ کړل، هغوی هم الحمدلله خپل کاروبار پوره کړی دی. ما د کورنۍ لګښت بالکل پوره کېږي، زه سل فیصده راضي یم.
دوستانو په همدې سره زموږ دا نیم ساعته خبرې مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو خپرونې تازه پیل شوې دي. زموږ بله نیم ساعته خبرې مجله همدارنګه د ټولې ورځې خپرونې لا پاتې دي. مصطفی صدیقی مو په بله